روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی میاشت دا د ښځو د سرطانونو یو عمده بڼه ده چې یوازې 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه پیښې ثبت شوې وې. د سینې سرطان څه شی دی، ولې او څنګه پیدا کیږي؟ افغانستان کې د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنی دي په کابل کې د سینې سرطان متخصصه ډاکټره فرشته فضلی او په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصصه ډاکټره لیلما حمیدی. له نیکه مرغه چې نن په خپرونه کې دوه تکړه متخصصان راسره دي، اوریدونکو تاسو کولی سئ چې په دې اړه هر ډول پوښتنه له موږ سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحبانه به ستاسو پوښتنې ځوابوي. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم که تاسو دغه شمیرې ته د اړیکې وس نه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکی همکاران به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ ځو خپلې میلمنې راسره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب فرشتې فضلی، اول کې تاسو ته راځو. په کابل کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ، کابل کې د سرطان ناروغۍ په اړه باندې خصوصا د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره دي او څومره خلک خصوصا ښځې او مېرمنې د دغه سرطان په اړه معلومات لري او په اړه پوهیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته او محترمه میلمه ته، امید چې ټول صحتمند اوسئ. افغانستان کې مرکز کې خلک پوهاوی شته، موږ اکتوبر میاشت کې ورنیس لرو، هم شخصي شفقانه کې هم دولتي شفقانه کې ایورنس ورکو د برستی په خاطر د هغه د تشخیص هغه راز علائم چې په اولیه وخت کې تشخیص شي او مریض شفقانه ته مراجعه وکړي. متاسفانه اطرافو کې موږ دومره ایورنس نه لرو مریضان ته. په مرکز کې ځینې شفقانه شته چې دوی اکتوبر میاشت کې ایورنس نیسي، یوازې هماغه شفقانه پرسونل چې د هغوی ته نیسي. متاسفانه داسې کوم پروګرام نشته، نه د دولت لخوا او نه د شفقانې لخوا چې دوی عام خلک داسې راټول کړي او دوی ته پوهاوی ورکړي. او خوشبختانه د میډیا له لارې موږ لرو، ځینې پوهاوی لرو چې میډیا له لارې موږ خلک ته شیر کوو، یا فیسبوک ده یا واتساپ ده، څه چې زموږ له لاس نه کېږي موږ د عامه پوهاوی خلک په غوږ کې رسوو.
بله، او میرمن فضلی، ما چې راپور نو وکتل په امریکا کې لږ تر لږه هلته دغه د ناروغیو ډېرې ښې شمېرې خپرېږي. هلته وایي چې په دغه ناروغۍ کې یا د سینې په سرطان کې کال په کال زیاتوالی راځي، یا کال په کال دوی د هغو پیښو په شمیر کې لوړوالی ګوري چې دوی سره ثبت او راجستر کیږي. که څه هم د کموالي او زیاتوالي څرک ډیر په اسانه نشو لګولی ځکه په افغانستان کې ډیټا نشته خصوصا د دغه رقم ناروغانو یا تر ډیره ثبتیږي نه، نو تاسو لږ تر لږه د خپلو مراجعینو له درتګه څرک لګولی شئ ځکه په کابل کې په دې برخه کې کار کوئ. په افغانستان کې دا مهال د سینې سرطان آیا د عامو سرطانونو له ډلې بللی شو یا د ښځو په برخه کې یو له عمده سرطانونو ګڼلی شو په افغانستان کې؟
هو، لکه څرنګه چې تاسو وویل، متاسفانه افغانستان کې موږ ډیټا کلکشن نه لرو، حتی دولتي شفقانه کې داسې ډیټا کلک کیږي نه، متاسفانه ریسرچ هم نه لرو. او یو تحقیق چې 2022 کې دبلیو ایچ او افغانستان 5 کال کې کړی و، ښځینه کې سرطان 20% او نسبت نورو امراض ته، او ښځینه او نارینه کې 14%. متاسفانه اوس ډیټا کلکشن نشته او مریضان چې موږ ته راجه کېږي و، موږ سرطان کولی شي چې د عمده امراض چې د ښځې د مرګ سبب کېږي وګڼو.
ښه، کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې لږ زره له ډاکټرې فرشتې فضلی نه مننه وکړو، له لیلما حمیدی نه واورو. ډاکټر صاحب لیلما حمیدی، تاسو په لندن کې کار کوئ او د لندن تجربه به ممکن بېله وي ځکه تاسو په افغانستان کې هم تجربه د کار لرئ یا لږ تر لږه هلته تللي وئ، سفر مو کړی و، په دې برخه کې مو پروګرامونو سیمینارونو کې برخه اخیستې وه. د سینې سرطان یا بریست کانسر چې ورته وایي، دا لږ زره تشریح کوي، دا څه ډول سرطان دی، څنګه پیدا کیږي، او ولې د سینې سرطان بولي؟
تشکر از اینکه مرا وقت دادین، احترامات مرا هم قبول کنین. اما قسمی که گفتین، ما به کابل رفتیم در سال 2019 و
را دایر کردم. در مورد سرطان سینه برتان بگویم که این از تمام دنیا از جمله دومین سرطان است که ادیالی اتفاق مفته سببش میشه در بین خانم ها و سن سالش فرق میکنه. اکثرا در سن سال بعد از 30 و 40 به بالا مروض میشن. و این که چرا این مرض پیدا میشه در وجود زنها، البته در مردها هم است اما فیصدش بسیار پایین است، 1% داریم. دو چیز امکانات از این باوجود میاره که یک خانم سرطان سینه بگیره. یک قسمش است که به حساب جنتیک میوتیشن میداشته باشند در وجود خود و ای از پدر مادر با اونا به ارث میرسه و خوشبختانه که فیصدی از این پایین است، از 5-12% راپور دادند. و نوع دیگه است که به حساب تمام خانم ها در معرضش بوده میتانه ولی در هیچ فاکتورهای مختلف رول داره. فاکتورهایی که ما نمیتانیم تغییر بده، مثلا امی که خود ما جنسیت ما زن است و ما سریه داریم و هر قدر که سن بالاتر شده میره تغییرات کروموزومی در وجود با وجود میایه و خود از این همی باعث این تغییرات نه تنها باعث سرطان های سینه میشه، سرطان های دیگر هم بار میارن. و بعضی فاکتورهای دیگه هم هست که رول داره در به حساب امی تغییرات کروموزومی و با وجود آمدن سرطان. مثلا در قسمت سرطان سریه در اروپا وقتی که را تحقیق کردن پیدا کردن که مثلا خانم هایی که بسیار از سن خرد شروع میکنن به گرفتن هورمون ها، هورمون های ضد حاملگی باشه یا هر هورمون دیگه باشه، این برشان فیصدی یا می فاکتور است که میتونه باعث سرطان سینه شوه برشان. یا خانم هایی که مثلا دیرتر باردار میشن و صاحب طفل میشن یا خانم هایی که شیردهی نمی کنن. یعنی تمام از اینا ارتباط داره به همون لول استروژنی که در وجود ما و شما می باشه، در وجود خانم ها می باشه و اثری تاثیر داره. یعنی هر قدری که یک خانم به سن جوانتر عامله دار شده و طفل زیادتر داشته باشه و مثلا هر طفل خود زیادتر از 2 سال شیر بده، اما قدر به مرض یعنی همی فاکتورش کمتر شده میره که سرطان سینه بگیره. اما در مجموع سرطان سینه از 8 خانم یک خانم مروض میسازه که ایره تا به حال را کسی نتونستن که کاملا لغو کنن، ولی معاینات جنتیکی وجود داره فعلا در اروپا و امریکا که میتونه ایره پیش تشخیص کنه که کدام انسان و کدام خانم میتونه که به مرض سرطان سینه دچار شود و چطور میتونیم ما پیش از پیش جلوگیری کنیم که نشوه مبتلا به مرض سینه شود.
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب حمیدی. ستاسو خبرو دا سلان نه چور زوریدون ک توایم چې کوم اوریدون کی په دغه خبرو باندې په دری باندې نه پویګینو د ډاکټر صاحب خبرو لاند نه چور دا و چې لاملونه د سینې د سرطان بیلابیل دی خو همدغه غیداد چې ک چیرته یو انجلی یا خزه هورمونونه وختي بیلابیل هورمونونه چې هغه د حاملګۍ یا مندواری د مخنیوي لپاره وي دا یو لامل دی، یو فکتور دی. او دغه لاس کې چیرته یو انجلۍ په پخو عمر کې مثلا 150 کلو په عمر کې دا مندواره کیږي نو دغه هم یو فکتور یا لامل کېدلی شي د سینې د سرطان. او بل هغه دا چې که چیرته یو مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او په بیلابیلو دلایلو وایي چې زما شیدې نسته یا مثلا خپل ماشوم ته د شیدې ورکولو لپاره وخت نه وي، وخت ونه لري، په یو کار کې مصروف وي یا په رسمي کار کې، هم د کور په کار کې، او ماشوم د نورو شیدو له لارې تغذیه کیږي یا د نورو خوراکونو له لارې د خپل شیدې نه ورکوي، نو دا هغه فکتورونه دي چې ممکن یو امور یا یو خزه په سینې سرطان باندې اخته شي. او په هر 8 خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري. او اوس وای په امریکا او ځینو نورو پرمختللو هیوادونو کې مخکې هم تشخیص کېدلی سي چې ممکن یو خزه د سینې سرطان باندې اخته شي. میرمن فضلی، په افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ ځکه په افغانستان کې یو څه چې نسته هغه نظر نور نړۍ ته هغه منظم تګ دی، منظم چې کپ دی، دی وینجلی یا دی وی مور یا هم دی وی خور یا هم دی وی میرمنه. دلته په اروپایي هیوادونو کې یا پرمختللو هیوادونو کې په کال کې یو ځل چک د خزینه ډاکټرې لخوا نه یا د نسایي ولادي ډاکټرې لخوا نه دا تقریبا جبري غونډې دی او دا په کال کې حتما یو ځل یو میرمن د یو خزینه ډاکټرې لخوا نه کتل کیږي. افغانستان کې دغه دود متاسفانه نشته تر هغه چې څوک ناروغ نه سي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي، خصوصا چې سنه د 150 د 1500 تر منځ خو ځان ډېر تکړه بولي. تشخیص څومره امکان لري او څومره تشخیص په درملنه کې مهم دی؟ معنی کې وختي تشخیص وسي، وختي درملنه پیل سي، دا څومره ګټور کار دی نظر دی ته چې ناوخته تشخیص سي او بیا ناوخته د درملنې لپاره تدابیر ونیول سي؟
او همداسې خبره ده، دا د سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ټریپل اسسمنت لرو، یعنی درې معاینات دوی ته ضروري ده. یو فزیکل معاینه ده چې دوی مریضان متاسفانه افغانستان کې ښځینه هغه وخت دفتر ته مراجعه کوي چې په خپل سینه کې یو دانه احساس کوي، یا د سینه اندازه تغییر کوي، یا د سینه د جلد رنګ تغییر کوي، یا د سینه څوکې د شاته ځي، هغه وخت دوی دفتر ته مراجعه کوي. کله چې مونږ معاینه کوو متاسفانه د دوی سرطان په آخره درجه کې اوسي. او بل د دې سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ایمیجنګ لرو یا تصویري معاینات لرو. په تصویري معاینات کې خوشبختانه هم الټراساوند افغانستان کې لرو او هم ماموګرافي لرو. او دریم ستاسو کې د سرطان مریضان د تشخیص لپاره مونږ بایپسي لرو، چې بایپسي کومیډل بایپسي هم لرو او اتنسي هم لرو، چې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کیږي. متاسفانه لکه څنګه چې خارج کې دا منظم دوی خپل صحت لپاره معاینات کوي، خصوصا د 50 کلنۍ نه پورته، متاسفانه افغانستان کې موږ دا سیستم نه لرو. حتی داسې ښځینه لرو چې د شر نه خپل فامیل ته نشي ویلی چې زه مشکل لرم، یا عیب ګڼي چې ودرېږه دا فامیل ما ته ونه وایي چې تاییدي ښځه یې. متاسفانه ډېر ناوخته شفقالۍ ته مراجعه کوي. او افغانستان کې همیشه سرطان چې تشخیص کیږي په دې لیټ سټیج، آخر سټیج کې تشخیص کیږي. د سرطان د تشخیص په خاطر استیج ډېر جوړ لري. اول استیج کې تشخیص شي، خطر توي کې ښه پروګنوز لري او سرجري هم خوب ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه افغانستان کې مریضان ټول په آخر سټیج کې راځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو پوښتنه کړې دي، موږ دغه موضوع پښتو فیسبوک پانه کې هم لیکلې و، د ازادۍ رادیو غاڼې پوښتنه راغلي، نظرونه راغلي دي. هڅه کوو چې استودیو کې ټلیفون لاره هم اوریدونکو راوخلو، خو یو څه مخابراتي ستونزې سته او به ګورو چې که استودیو کې اوریدونکو مروښتل خو تر کنه په فیسبوک کې پوښتنه راغلي. اشرف توکلی لیکلې دي، وای ډاکټر صاحب تاسو سلامونه، او د سینې سرطان ولې او څنګه رامنځته کیږي؟ البته مخکې ډاکټر صاحب حمیدی رانا په واچوله، او کوې څوک په اخته شي یا دغه سرطان رامنځته سي نو څنګه درملنه او کنټرول تر سره کیږي؟ ډاکټر صاحب فضلی تاسو کې د توکلی ورور پښتنه جواب کړئ، به هم داسې مختزو سره.
کله چې د سینې سرطان فزیکی معاینې سره مونږ مشکوک شو د مریض په سینې کې یو مشکل شته، بیا د مریض ته مونږ الټراساوند ورکوو. الټراساوند کې بیا موږ ته تقسیمات کیږي، مثلا براد 1، براد 2، براد 3، براد 4 کلاسیفیکیشن ده. بیا موږ د براد له نظره د مریض ته وروسته نور معاینات ورکو. مثلا که براد 1 وو دا نارمل سینه ده، براد 2 وو څه مشکل نه لري، کیږي چې د تا فالو اپ الټراساوند وکړو. براد 3 ده، هر دې میاشت وروسته بیا هم باید فالو اپ الټراساوند وشي. که براد 4 ده، د مریض ته باید موږ ویم استیج ته تشخیص په خاطر لاشه کورنیدل بایپ سی دی مریض ته وکړو. که داسې جامه ده کتله مونږ ته راپور ورکړي، دې ته باید کورنیدل بایپ سی شي. که داسې سیستیک کتله مونږ ته راپور ورکړي، باید دې مریض ته کیم سی شي. بیا د سینې سینه وروسته یا بایپ سینه وروسته چې مونږ ته سرطان راپور راغی، بیا مونږ دې مریض ته کلینیکل استیجن کوو. چې کلینیکل استیجن مونږ سی ټی سکن په واسطه کولای شو، خوشبختانه افغانستان کې شته. یا وروسته د استیجن مو ګورو چې په کوم استیج کې ده، مثلا دویم استیج، دریم استیج، څلورم استیج. بیا مریض مونږ کیموتراپی یا هورمون تراپی یا رادیوتراپی لپاره دیږو. بیا وروسته دغه نه بیا مونږ یو سیستم کوو، ګورو چې مخکې د کیموتراپی یا رادیوتراپی یا تارګیتراپی نه وروسته څه تجربه راغلی، آیا د واکسین چې افغانستان کې په عامه ژبه واکسین مریضان ته مونږ وایي پوه نشي چې سرطان لري، موثر وو مریض باندې که نه. بیا وروسته د دې مونږ مریض ته بیا عملیات کوو. بیا عملیات نه وروسته د دې سمپل ټول بیا پاتولوژي کېږي، کرل کېږي، بیا کلینیکل استیجنګ کېږي. بیا د عملیات نه وروسته بیا نیسي اونکولوجیست چې د مریض کیموتراپی شي یا هورمون تراپی شي یا ټارګټ تراپی شي یا رادیو تراپی وشي. داسې سټیپ بای سټیپ د دې مریضان ته دوی کېږي.
ښه کور ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحبانو، راځئ تاسو لږ زر دمه وکړئ، وربس اوریدونکو ته اوریدونکو سره به خبرې وکړو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، هیله کوم چې غږی واورستلی مشهیر روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
مننه خیر اوسې تاسو ته مشه اخلاص وایم له جنس څخه جوړ چې ورځم په خیر سره تاسو وځي
او کور ودان سلامت اوسې کوم ځای نه مړی کې نیولې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه د عامه پوهاوی په میاشت کې یو آیا تاسو په سیمه کې یا تاسو په کلی کې د دې سرطان په اړه باندې څو ویل شول څو ویل کیږي خلک ځوانان په اړه خبر دي
مننه تاسو ته خدمت څخه تاسو ته خبرونه څخه زیاته زیاته مننه کوم زموش په علاقه کې چې رښتیا خبره درته وکم اس بیان اس خبرونه نه بد نه په جاره کې زموش په سیمه کې را جوړ شوی دی نه په کلی کې داسې یو باس شوی دی نه په مسجد کې شوی دی نه یو داسې مثال په مکتب او په مدرسه کې هم داسې باس نه دی شوی خو کوم مریض چې تاسو یادوئ دغه مریض په خپل لرم زما په کورنۍ کې دغه مریض دی نو موږ خپله دغه مریض یې سره لاس ګرځوایو
څوک ناروغان دي ستاسو په کورنۍ کې میرمن مو ده مور خور څوک دي
مننه لوجن صاحب محترمه بس مورجان مې ده
ښه سنې څومره ده
تقریبا سنې 55 کال دي او زه کولای شم چې معلومات درکم
هو معلومات راکې و 55 کال ځکه دل لپاره پوښتنه کوم چې ورسته بیا د ډاکټر صاحب باندې وړه تفسیر پوه کې ما سره لندن او کابل نه متخصص استان او هغه به تاسو پوښتنه بیا ځواب کې مهرباني تاسو ادامه ورکې 55 کال د څومره وخت کې چې تشخیص شوی ده او درملنه پیل شوی کنه
مننه تقریبا سنې 55 کال دی د نن څخه 14 کال مخکې مو په پاکستان په کوټه کې یو دنه عملیات ورته کړی دی دغه عملیات په نتیجه کې تقریبا زیات کم یو من او دوه سر دونه په وزن سره په نس کې دانه و په تخمدان کې و تقریبا کنداري من خو 3.5 کیلو دی یو من او دوه سر و نو وس تقریبا یو کال کې بیا هم د مرزي څخه ډیر په تکلیف و نو بیا مې بوتل په کابل کې 400 بستر روختم ته ورته مې د سکستن اکس ورته واخستی او د بسی ماینات په اصله شفخانه کې ورته وکی خو متاسفانه د خپل شفخانه ماینات سم نتیجه نه کړو نو اوس یو تدابیر روانه د واکسین راته شروع کړی دي شه
ښه معنا دا چې ستاسو مورکۍ د خدای پاک صحتمنه کې د سینې سرطان نه لري بلکې د رحم سرطان یا ممکن د باغ کې دننه او په ګېډه کې دننه سرطان او تومور وکنه د سینې سرطان نه درلوده
نه بالکل د نس سرطان او په نس سرطان او دغه د چې د چتاسې دوی هلته د جنو ډېرو مریضانو سره زه مخ شوی یم ځکه چې هلته زه مریض بوزم بستر او نور مریضانم دغه د تی یا د سینې یا د میډیا دغه مریضان بیخي ډیر راځي نو چې اصلي مهم فکر کوم چې دوا برابر دوا ولګیږي نه فکر سره چې ځینې ډیر داسې مریضان راځي تشخیص یې نه کړی اچکنی دوا یې بعضی ډاکټر امر کوي ګرد نه شایم هغه پر ځای به چې ګټه وکړي تاوان ورته کړی
ښه کور ودان مننه پښتنه هم درې مختره استا متخصص سیبان سراسره
الله پاک دې ته خیر ورکړي د الله پاک یو ځواب ورکړي پښتنه مې دغه ده په چیرې وو واره واکسین ورکول شي او دغه څخه ورسته بیا سکستن اګه څخه کیږي که یا هم چې مثال عملیات د دې لپاره د ماده ډاکټر سره اصلي پښتنه دغه ده چې واکسین دوامدار دې مریض ته ورکول شي دغه مشکل لري په سي که یا چې عملیات ته وشي ګټه د مریض په کومه پاک دی راکړي
ښه کور ودان سلامت اوسې چې اړیکه مو نیولې و ور بشو ډاکټر صاحبانو ته ډاکټر صاحب فضلی تاسو اول کې د اوریدونکو ته ځواب ورکې بیا بزه ډاکټر صاحب حمیدین هم هیله وکم چې پام دې اړه باندې لاندې تبصره وکي
دا سرطان د تخمدان د دسته ښکاری چې د تخمدان نه منشي اخیسته ځینې سرطان داسې ده چې واکسین سره هم دوا نه ورکې د سیواشي ټایپ لري چې واکسین واخلي برعکس دې سایز هم نور هم غټیږي اوس دا ورور دا پوښتنه کړې چې د واکسین نه وروسته بیا ورته سکن کیږي او سکن کیږي کتل کیږي چې څومره تغیرات راغلي آیا دې عملیات ګټه کوي کنه بیا ځینې اوقات کتیر مثلا سرطان ډیر غټ او سیدي مریض ته سایټو ریډکټیو سرجري کوي فقط دا کتله د خېتنه لري کوي چې وخت کم شي د مریض د ژوند لکشي شي چې څومره موده ژوند دی د ژوند لکشي شي او د سټکان د کیمود نه وروسته بیا تاسو مریض ته سټکان کیږي
ښه او بل دا ویل چې مجموع کې فکر کوم پښتنه دا هم و چې د سینې یا د تی عملیاتو په برخه کې په درملنه کې آیا عملیات یوازنی لار ده یا جراحي یوازنی لار ده چې دغه ریښې د سرطان وېستل شي او کنه دارو درمل یا واکسینونه یا هم ستنې داسې شته چې په وسیله باندې کولای شي دغه ناروغي د منځه لاړ شي؟
خارج کې دوی خو سو انتخاب لري. د سرطان مریضان د تداوی د غوی عمر مربوط کیږي، د غوی کوم ایمیجینګ یا معاینات چې شوی دغه ته مربوط کیږي، او بل د ځینې مریضان د عملیات نه دار لري. ځینې مریضان ارزو لري چې مثلا عملیات کې دا باید خشي. مونږ هر څه مریض ته تشریح کوو، مثلا عملیات چې تا ته عملیات دومره ګټه کوي، که واکسین واخلي تا ته دومره ګټه کوي. د سرطان د سینې سرطان ځینې سرطانونه ده چې دا مریض هیڅ نه غواړي عملیات وکړي، غواړي او سینې وساتل شي. بیا دې مریضان ته یا تارګت تراپي کیږي، یا هورمون تراپي کیږي، یا رادی تراپي کیږي. داسې پلان ورته کیږي. متاسفانه افغانستان کې مونږ رادی تراپي نه لرو، او یو کابل کې مونږ انکولوژي لرو چې مریضان ته هورمون تراپي کیږي یا کیمو تراپي مریضان ته کیږي. کوم مریض چې مونږ نه اطراف ته راځي او دوی نور پیسې نه لري چې خپل تداوي ته ادامه ورکړي، ځکه د سرطان مریضان چې تداوي کیږي دا ډېر جیګه هزینه ضرورت لري چې دوی خپل تداوي ته ادامه ورکړي. متاسفانه بیا مونږ دې مریضان ته مکمل د سرجري کوو، مکمل موډیفای ریډیکل مستکمی کوو، د سینه مکمل لري کوو، او تخرګي مشتره لري کوو. مونږ لرو داسې مریضان چې مثلا یوازې یو قسمه د سینه عملیات شي او دا واکسین ورسره واخلي او نور سینه عملیات نشي. متاسفانه په دې خاطر چې مونږ افغانستان کې شوانه لرو، بیا مونږ مریض ته تشریح کوو که ته شو اخلي به هر تلای شي مونږ تاسو داسې عملیات کوو، که نشي کوي ته بیا مجبوري ټول سینه لري کوي. بیا بچرګان هغه باندې ټول سینه لري کوي، ځکه دوی غوښنه نور اقتصاد دا ګني چې دا خپل تداوي ادامه ورکړي یا کیموتراپي وشي یا رادیوتراپي وشي. نو د مریض د سرطان مریض تداوي اول خو مریض ته مربوط کیږي چې مونږ مریض ته وایي ته کوم تداوي انتخابوي، ټول مونږ ورته تشریح کوو. او نور ځینې سټیجونه لري سرطان چې بیا هورمونتراپي یا ټارګټ تراپي نه کیږي. مثلا په سټیج چې کې چې نور ځایونو ته تللی وي، تخرګې ته تللی وي، یا مور مجبور وي مریض ته څه وکړو، که رادیوتراپي توان لري رادیوتراپي شي مریض، که رادیوتراپي توان نه لري سینې کې داسې خراب زخمونه رامنځته شوی دا وینه کې ریم کې د مریض د ژوند کوالټي خراب کړی دی، بیا دوی مریضان ته مونږ سرجري کوو، دا سینه لري کوو چې د دې ژوند کوالټي لږ شي.
کور ودان سلامت اوسې. ډاکټر صاحب حمیدی، آیا ویلی شو چې د سینې سرطان یو وژون کې ناروغي ده او کنه د ورختای یا تشویش ور دومره نه ده نور سرطانونو ته چې هغه په ګیډه کې په میدا کې په رحم کې پیدا کیږي، دې ته په کتو د سینې سرطان یو څه خفیف دی، یعنی ډیره وحشي بڼه نه لري؟
تشکر. د مورد خباست مرض سرطان سینه باید برطرف کنیم که در دیگر کشورهای دنیا فعلا سرطان سینه به خاطر که تداویای بسیار مشخص و تارگت تریتمنت وجود داره، این سرطان و اما حالت را که مثلا مریض در 10 سال یا 20 سال پیش وخامت می گرفت او رقم نیست. حالا بسیار زیاد تداویای مشخص برش پیدا شده که مریض بسیار خوب تداوی شد و پروگنوزش، یعنی بعد از این که مثلا تداوی میشه 10 سال 20 سال زندگی میکنه و بسیار خوب زندگی میکنه بدون از این که سرطانش دوباره برگشت کنه. اگر ما در افغانستان تشخیص سرطان را بسیار وقت صورت میگیره و وقتی است که به حساب سرطان حتی در دیگر قسمت های وجود سرایت کرده، در اون صورت ما میگیم که از این رقم کیس ها در اروپا هم داریم که مریض راستان وقتی که مراجعه میکنه سرطان انواعش است، مثلا یک نوعش است که میگیم خبیث و دیگه شکل بسیار خشن خبیث دارن که حتی در اروپا وقتی که مراجعه میکنن اینجا پیش ما سرطان پیش از پیش رفته در تمام وجوده، یعنی وقتی که این متاستاسیس میده این بسیار زیاد دیگه ما تداوی رو شروع میکنیم، اما تداوی به این معنی نیست که مریض مکمل از سرطان نجات پیدا میکنه. ما تداوی میکنیم که به حساب بتونه زندگی خود ادامه بده و کوالیتی یا می زندگیش که میکنه همی بهتر باشه، ولی که برش بگیم که مکمل تو از سرطان نجات میافیم نه، مگر این فیصدیش بسیار کم است. کسایی که به حساب پیش ما مراجعه میکنن اینا تداوی های تارگت تریتمنت میکنن و بسیار خوب نتیجه تداوی. در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر چه فضیم گفتن اینا به مراحل بسیار آخری مراجعه میکنن و در ضمنش ما هم اما از کابل هم برای ما مریضا و فامیلیشون به تماس هستن که اینا حتی به خارج که نزدیکترین جایش پاکستان است میرن و در اوجه هم اصلا تداوی که باید برای این مریض صورت بگیره به اون رقم درستش صورت نمیگیره. دلیلش ایست که در اوجه هم که میرن چون همش اینمی تداوی ها به شفاخانه های شخصی صورت میگیره و هر کس مریض که مراجعه
اونا نمیخوان که مریض از دست بدن. مثلا دکتر فزیر میفهمد وقتی ما بایپسی میکنیم مریض پیش ما مراجعه میکنه و در بایپسی از سرطان سینه را ما میگیم پیدا میکنیم کدام نوع است. بعد از اینکه نویش فهمیدیم گریدش را میخوایم بفهمیم. بعد از اینکه گریدش فهمیدیم میخوایم که در مورد رسپتوراش بفهمیم. مریضای سرطان است که رسپتوراش مثلا یک نوع رسپتورش است که اگه او پوزیتیف باشه و یا اگر اسیدن رسپتورش نگاتیف باشه این مریضا باید اول کیموتراپی بگیره. ولی ما دیدیم مریضایی که مثلا در پاکستان رفتن برشان مثلا در شفاخانه مراجعه کرد اولین دکتری که دیدش جراح بوده برش فرضی که مریض از دستش نره بر راستن بر جراحی را شروع کرده در حالی که مریض تداوی medical treatment یا آن تداوی کیموتراپی را اول ضرورت داره تا بره به جراحی. با او خاطر وخامت مریض و وخامت از سرطان اگر برتان بگویم در اروپا و امریکا چون پروگرام سکرینینگ از در اینجا بسیار به مرحله ابتدایی تشخیص میشه و تداوی میشه. در افغانستان این همی چیزا وجود نداره، یعنی که هنوز هم به اما مرحله آخری و وخیم خود مراجعه میکنه. پس و به این خاطر ما گفته میتونیم که وخامت زیر ما از نظر انداخته نمیتونیم. یعنی یک مرض وخیم است و باید که در این مورد جدی فکر.
دست امکان داری دکتر صبح حمیدی چه یو میرمن دی یو خزه دی سینه سرطان ول داری خو نرمال ژوند و کی اما ترڅنګ دی ته درملن روان وی لکه څنګه چې مثلا یو کس د وینې غوړ لري یا هم شکر لري او مثلا د وینې فشار لري دوامدار دوا خوري ژوند روان وی خو په دوا باندې ژوند ولاړ وی دوامدار. آیا د سینې سرطان هم دغه څه دی چې دوامدار درملن سره ژوند کیدای سي او کنه دوامدار درملن امکان نه لري درملنه باید زر تجارت روسی او ژوند ورسره امکان نه لري، یعنی د خطر له اړخه د انسان د ژوند څومره ورسره وګدیدلی سي. داسې کیږي چې یو څوک د سرطان لري خو عملیات دی نه کوي ځکه که عملیات وکړي نو دا بیا نو بل ماشوم نسي راوړل که ماشوم راوړي بیا به شیدې نسي ورکوي. اما د سرطان په څنګ کې وي ژوند هم روان وي سرطان درملنه هم روانه وي.
در مورد عظیم افرادتان بگویم وقتی یک خانم تشخیص با سرطان سینه اول زندگی خود از این خانم بر ما مهم است. مثلا شما هم امرای من ایره باید موافق باشه که زندگی همی فرد یا همی شخص یا همی خانم بر ما حال مهم است که در موردش فکر کنیم. در مورد تداوی بگویم اگر مریض مثلا مراجعه میکنند در مراحل ابتدایی تداویش میشه تداوی مکمل. مثلا اگر تداوی کیموتراپی شروع میشه به شکل دو رقم تداوی کیموتراپی داریم. یکی تداوی کیموتراپی است که به خاطر تریتمنتش یا به خاطر تداوی میکنیم. دیگه کیموتراپی است که ما به خاطر متاستاز دیزیز میکنیم. تداویی که ما به خاطر متاستاتیک دیزیز میکنیم تا زمانی دامه میدیم که مریض زنده است همراه ما و یا هم امی مریضی زی به شکل وخامت زیادتر نمیگیره. ولی تداویی که ما در مراحل ابتدایی شروع میکنیم و مریض کیموتراپی ضرورت داره یا تداوی جراحی ضرورت داره در صورتی که تمام هم زی تداویی ها مکمل شده برای 5 سال حداقل 5 سال تداوی وجود دارد که اینا باید بگیره. کیموتراپی از 6 ماه تا 1 سال زیاد دوام نمیکنه ولی تداویای دیگه مثلا هورمون تریتمنت است که برای اکثر خانم‌ها تا 5 تا 10 سال است و بوز از ضرورت به تداوی نداره و خانم‌ها میتونه به شکل نرمال به زندگی خود ادامه بدن. در مورد کیموتراپی و در تا زمانی که مریض کیموتراپی است یک چیز واضحه است که ما اینو توصیه میکنیم که باید اولاد نبیارن برای تاثیرات خود داره. اما وقتی که مریض مثلا یک مریض بسیار جوان که مراجعه میکنه و او مرض سرطان میداشته و شود از ضمنش حامله دار است در اینا هم تداوی رو ما ادامه میدیم. نیست که ما مثلا مریض کیموتراپی ضرورت داشته باشه ما ایره کیموتراپی ندیم به خاطر که ما میگیم او به طفلش نقص میکنه. ما دوزها و یا تداوی هایی رو داریم که ما میتونیم برای خانم بدیم در کدام مرحله است به حساب امی حامله داریش. از اما اکثرا تداوی های جراحی و تداوی های کیموتراپی را از ترایمستر دوم یعنی بعد از ماه سوم و چهارم ما تداوی رو شروع میکنیم. در خلاصه اگر ببرتان بگویم خانم هایی که به مرحله ابتدایی مراجعه میکنن که سرطان تنها در سینهشان میباشه و یا در وقتات لنفومیشان میباشه یکی دو لقتی لنفومیشان مصاب میباشه این قابل تداوی است و تداوی از اینا کیموتراپیشان 1 سال و بعد از 1 سال استاپ میکنن. ضرورت نیست که کیموتراپی بگیرن ولی هورمون تریتمنت که میگیرن اینا تا از 5 تا 10 سال ادامه پیدا میکنی نظر به ایست که کدام نوع سرطان دارن سن سال شد چقدر است. ولی اگر مرض دیگه قسمت های جانشان مثلا در شش شاد رفته باشه در جگر رفته باشه در
استخوان رفته باشه. اینا رو ما به نام متاستیک برست کانسر میکنیم، یعنی مرض سرطان در دیگه قسمت‌های وجود رفته. اینا رو ما چی میکنیم؟ اینا به نام پالیاتیو تریتمنت یاد میکنن. اینا یعنی تداوی کیموتراپیشان یا ایمیون تراپی یا هر چیزی که باشه، این تا زمانی دما پیدا میکنه که مریض زنده است، و یا این که وقتی که ما معاینه میکنیم میبینیم که با وجود از این تداویایی که ما برشان میتیم و مریض به طرف وخامت میره، در صورت در اینجا چی میکنیم؟ تداویا رو تغییر میدن، از یک رژیم به رژیم دیگه میرن. اینجا امکانات بسیار زیاد وجود داره، ولی ما به مریض میگیم ما تداوی نمیکنیم. بله. ما مثلا شما رو بسن پالیسی اف لایف بهتر نگاه میکنیم تا شما تا که امروی ما زنده.
کور بدن دکتر صاحبان سلامت و سیدی رمندن راضی چی به اوریدونکو ته نوبت ورکوی و اوریدونکو استیدیو سره وصل دی. استړی مشی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه باندې خبري کو. اکتوبر د همدی سرطان د عامه پوهاوی میاشت ده، تاسو د دې سرطان په اړه څومره پوهیږئ؟
مننه ژوندې وسی، سلامونه تاسو ته لوجن صاحب او ډاکټر صاحب ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه.
ډیره مننه. کوم ځای نه مالی کني ولې؟
نظرالدین درانه له هلمند څخه.
ښه درانه صاحب، هلمند ستړی مشي، د سینې سرطان په اړه څومره معلومات لري؟ آیا تاسو په سیمه کې په کلی کې ولسوالۍ کې د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ سول؟ په دې اړه ځکه اکتوبر میاشت د عامه پوهاوی میاشت ده.
مننه ژوندې وسې، علم خوشاله و آباد لره. رښتیام دا یو ډیره جدي ستونزه ده چې زموږ ولس ډیر غریب دی او د اقتصادي ضعف دی. که چېرې یو کور کې مریض پیدا شي، اول خو دوی پوهېږي نه چې دا څنګه مریض ده، هغه داسې حالت ته ورسېږي چې اخر کې به بستر شي، بیا وروسته دوی پوهېږي، ځکه دلته د تشخیص برابر څنګه دوی تشخیص کوي او دوی ته دغه پوره معلومات نشته. دغه هم پوهاوی یکشن چې واخلي او دوی پوه شي په دې باندې چې دغه مشکلات دوی متوجه په وخت باندې.
او دلته ستاسو شاوخوا چمګاون کې خپل خپلوان کې داسې کومه پیښه شوې؟ تاسو شاهدان یې چې څوک دې مثلا په دې خپل خپلوان کې په دې سرطان اخته شوی؟ زه کشمیری خې چې په هر اتو میرمنو کې و یو میرمن د سینې سرطان تجربه کوي، اما شمیره شاید سیمو ته، هیوادونو ته، ولایتونو ته په کتو فرق وکړي. مننه خیر وسیلو دین صاحب، که زه
درته وایم چې دغه سرتاسری سرطان چې په زمانه کې ډېر زیات زموږ منطقي کې زموږ په دوستان ډېر یعنی وایي چې د سرطان له امله څخه خپل ژوند له لاسه ورکړي زموږ ډېرو دوستانو زنانه، او پاتې چې دغه د برست کینسر یا د سینو سرطان چې دی دا اوس فلحال ماته یو زنانه معلومه ده چې ډېره یو غریبه ښځه ده، په یو غریب کورنۍ کې ژوند کوي. دا پوهېږم نه وایي چې په سینو کې مې یا په دغه یو چې کې داسې یو دانه ده پیدا شوې ده، بوله ده، یو ټوټه ده پیدا شوې ده، دغه دی نو دی چېش کې انټي بیوټیک کاري دوی د دا تشخیص وسم نه لري چې دوی تشخیص کړي.
ښه، او پوښتنه هم لرئ درانه صاحب؟
مننه خیر ویسي، که زه به پر دې باندې یو لږ خبرې وکړم درته که ستاسې اجازه یې راته.
مهرباني، مهرباني.
سینې سرطان د سینې د حجرو غیر نورمال زیاتوالی دی چې زیاتره وخت د سینې دننه د شیدو تولیدونکي نالو یو غدو څخه پیل کیږي، او نښې نښانې چې د سینې په نس کې نوې ګوله یا ډوډۍ پیدا کیږي، او بل د سینې شکل یا اندازه کې بدلون راځي. دریم د سینې پوستکي کې سروالی، ګونجي یا سختوالی راځي. دریم د سینې سر چې دی شیدو پرته بل ډول مایع یا وینه راتلل دي، او یا دغه د شیدو سر چې دی د چتر دانه نوتل یا درد کول، د بغل لاندې لمپایي غدواتو پړسوب دي، او عوامل چې دي د عمر زیاتوالی دی، ځکه وایي ډېرې پیښې له څلوېښت کلنۍ وروسته پیل کیږي. کورنۍ سابقه یعنې له نږدې خپلوان ته سرطان شوی یا جینیټیکي بدلون دی، هورموني تداوي دی چې چا هورموني تداوي کړي، دې سره مشکلات پیښېږي. شیدې نه ورکول دي ماشوم دغه بعض میرمن دي خپل ماشومان پسې توګه نه ترځیه کوي، د خپلو شیدو څخه دوی په ډوډۍ یا په دا مصنوعي شیدو باندې لویوي، نو دې سم دا مشکلات پیښېږي. دې باندې یو اثر یا فکتوریا چې هغه ښتي الکولي مشروبات، سګرېټ او یا ناسمه تغذیه ده.
مهربانی درانه سب معلومات مو پزله پوری دی نه پیګم چې تاسو خپل طب برخه کې زده کړی کوي محصل یې او کنه د مو کومي مقاله پیدا کړی پزله پوری معلومات دی مخکې ملمنو هم ویل تاسو به تکرار کی مشکل نه مهربانی
مننه خیر وي صدا چې موږ په منځ کې د رادیو زمينه نه برابر تر رادیو نه نیولای او موږ خوشبینه چې وتا چې د ستراتي ولرو ستاسو خبرونه واورو خو نشه کولای چې واورو دا غدي زه خپل ډاکټر ما یو ډاکټر په صفات باندې د خپل معلومات شریکوم د ورېدو سره
خا کور ودان سلامات سی ډاکټر سیمک سره دوا متخصص ډاکټر سیبان استا دوی هم مخکې د قصاصو معلومات ویلې تاسو هم چې کوم معلومات ورکړه د مخکې تکرار شول خو اوس تاسو له خوانه احسن تکرار او شکر ودان چې اړیکه مونې ولې سلامات سی ډېر مننه بس بریالي وسی
لوجن صاحب یو خبر لا کوم
لاندو کې درانه سی مهرباني وکړئ
وکایه ته به راسو که څو غواړي چې د دې مریضۍ څخه وکایه وکړي نو وکایه تر ټولو بهترین علاج دی هغه پارسي کې ومتلې وای وکایه به استدایې دغه مناسب وزن ساتل دي فزیکي فعالیت ته دوام ورکول دي صحي غذا خوړل دي شیدې ورکول دي ماشوم ته د الکول او سګریټ او هورمون څخه ځان ساتل موسم کلینیکي معاینات کول مننه
الله کور ودان سلامات اوسئ درانه سیب ډاکټر سیبانو تاسو ته بیرته راګرځو د فیروز خان په نوم باندې یو اوریدونکي پوښتنه کړې وای ولې د خزو د نارینه په نسبت خزینه او کې د سینې سرطان ډیر دی او بل پوښتنه کړې چې آیا نارینه هم که څه مخکې ډاکټر صاحب حمیدی ویل چې 1% نارینه هم د سینې سرطان لري نارینه او کې دغه سرطان په افغانستان کې څومره عام دی آیا پیښتا او کې پیښې وي کوم نارینه د سینې په سرطان اخته شي درملنه ورته درملنه ده چې خزینه لپاره تجویز کیږي او کنه متفاوته ده میرمن فضلی تاسو کده پوښتنه جواب کړئ
په خزینه کې د سینې سرطان نسبت نارینه او کې ده خاطر چې یو خزینه کې چې عمر ډیر شي نو د امراض هم ډیریږي او نور چې کله مثلا د یو عامل د سرطان سینه داده چې د دې میاشتنۍ مریضي مخکې راځي مثلا ارلی مینار چې ورته وایي یو عامل داده او بل دا چې خزینه په څومره چې عمر ډیریږي د عادت موار وچ نشي یو عامل داده او بل خزینه کې د ماشوم د ورول موضوع ده چې څوک چې ماشوم نه راوړي یا د 15 کلنۍ نه وروسته ماشوم د ورولي دا یو عامل کېږي چې خزینه کې د سرطان سینه ده ده او بل د وزن ډیرواله خزینه کې ډیر لیدل کېږي نسبت نارینه او ته دا هم یو عامل کېږي چې سرطان سینه سبب شي او بل د خزینه چې د ډیر هغوی د هورمون تراپی کېږي یا هورمون دوای اخلي هر د عامل چې وځي او دوم زکیږي د سرطان سینه سبب شي او بل خزینه کې د سینه شهم دی د هغه خزینه چې د سینه دې د شهمی دا او سخت شهم لري د سرطان سینه سبب کیږي او افغانستان کې د نارینه کې سرطان سینه شته مونږ د کوم خاص عمر نه لرو خو د خزینه په نسبت د نارینه سرطان افغانستان کې کم ده شته خو کم ده عین تداوی چې مونږ نارینه خزینه ته کوو نارینه هم همداسې تداوی کیږي
کور ودان سلامت اوسئ او تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې تداوی هم یو څه محدود ده یعنی ناروغ ډیر اپشنونه یا ډیر غوراوی انتخابونه نه لري فقط همغه تر ډیره مثلا سرجری باندې یا په عملیات باندې تاکید کیږي راځي چې ډاکټر صاحب حمیدین او پښتو چې په نور نړۍ کې څومره انتخابونه ورکول کیږي ناروغ ته میرمن حمیدی په بریتانیا کې تاسو په لندن کې کار کوي دلته کې یو کس درځي مثلا د سینې سرطان ولري تاسو ورته کوم انتخابونه د تداوی لپاره وړاندې کوي تر ټولو داسې آسان اپشنونه چوي او آیا د واکسین په اړه به وروسته خبرې وکړو چې آیا داسې واکسین نشته که چیرته په کوم جن کې تشخیص کیږي چې دغه میرمن ممکن کال وروسته دوه کاله وروسته 15 کاله وروسته فاکتور د خطر فاکتور لري دغه ناروغي آیا واکسین باندې تر اوسه په نړۍ کې کار شوی کنه
تشکر ته مورید است که مریضا د اینجا چه امکانات داره امکانات بسیار عالی است و خوشبختانه زنای اینجا تمامشان اولی که اونا میتونن فامیلی دکتر خود ببینن با مجردی که کمترین اعراض علائم در سینه خود میبینن حتی به وقتی که میبینن که درد داره سینایشان پیش دکتر مراجعه میکنه و یک بجت بسیار کلان در این مورد تخصیص داده شده که با مجردی که مریض هر نوع خانم هر نوع تکلیف سینه را یاد میکنه، همه قسمی که گفتم حتی که درد سینه باشه در ظرف دو هفته پیش متخصص مراجعه میشه. این از طریق فامیلی دکتر مستقیما ارتباطات دارن، ارتباطات آنلاین است. این مریضا معرفی میشه به سیکندری کیر که همیشه شفاخانه تخصصی میباشه، مریض دیده میشه در شفاخانه و اونمو تریپل اسسمنت که دکتر سفزلی پیشتر بر شما یادآوری کرد برای این مریضا اجرا میشه. تریپل اسسمنت از اینجا بسیار خوب است. در با مجردی که مریض پیش ما مراجعه میکنه، مثلا ساعت 8 صبح پیش ما مراجعه میکنه، در ظرف 10 دقیقه معاینات فیزیکیش اجرا میشه و تا ظهر امروز تمام معاینات به حساب اولتراساوند، ماموگرام یا هر معاینه دیگه که ضرورت باشه به شمول بایوپسی اجرا میشه. یعنی در نیم روز کار مریض خلاص میشه. یک هفته بعد و مکسیمومش دو هفته بعد ما نتیجه بایوپسی رو میگیریم و با مجردی که نتیجه بایوپسی رو گرفتیم در ظرف 4 هفته، یعنی از اون روزی که مریض به شما مراجعه کرده، در ظرف 4 هفته تداوی مریض باید شروع شود. این یک تارگت است بر ما و یک بریچینگ دیت بر ما میتن. در ضمنش تمام مریضایی که تمام خانمایی که سنشان از 50 و بالا در اروپا و مخصوصا در یوکی، اینا الیجیبل هستن یا اینا دارن امکانات ازیره که برای دعوت میشن برای سکرینینگ ماموگرام. یعنی اگه اونا هیچ تکلیف هم نداشته باشن، هیچ اعراض علائم هم نداشته باشن، هر 3 سال بعد رسمی برشان دعوتنامه روان میشه در خانهشان و اینا میرن دمون نزدیک خانهشان منطقیشان یا یک مثلا موبایل ون میباشه یا یک شفاخانه میباشه یا یک مرکز می باشه. اینا هر منطقه از خودم تو یک مرکز داره و این مریض ها چی می کنن؟ هر 3 سال بعد معاینات ماموگرام در اوج اجرا می کنن و از اینمی طریق است ما می تونیم مریض بدون از این اعراض علائم داشته باشه و به خردترین اندازش، یعنی که به اندازه از 1 سانتی متر هم خردتر، به اندازه میلی متر اطراف 5 میلی متر 3 میلی متر کنسر ما تشخیص می کنیم و تداویش به زودترین فرصت شروع می کنیم. کسایی که تشخیص میشن به حساب سمپتوم دارن یا عرض دارن که شما میاین، بعد از یک همه تریپل اسسمنتشان اجرا شد و ثابت شد که اینا سرطان دارن که شما مراجعه میکنن، این نظر به ایست که کدام نوع سرطان اینا دارن، اینا نظر به گریدش هست، نظر به ریسپتورهایش هست. مثلا حالا در اینجا ریسپتورها اگر تریپل نگتیف ریسپتور باشه و یا HER2 پوزیتیف باشه، اینا مریض هستند که اکثرشان برای تداوی های مدیکل تریتمنت یا کیموتراپی یا ایمیونوتراپی اول میرن، بعد از اینکه ایمیونوتراپی خود کردن باز میاین برای سرجری، که تقریبا 30-35% مریض ها رو در بر میگیره. 70-75% مریض ها وقتی که پیش ما میاین اینا برای الیجبل هستند برای نظر به نوع مرض سرطان خود که کدام گرید است و کدام نوع از سرطان سینه است، اینا تداوی های جراحی برشان اجرا میشن. تداوی های جراحی که ما برای اینا داریم در مجموع دو نوع است، مستکتومی و لمپکتومی. مستکتومی به معنای اینکه تمام سینه برداشته میشه، لمپکتومی به معنای اینکه تنها اونمو غده یا اونمو دانه سرطان از سینه مریض برداشته میشه. و در ضمنش ما در اینجا برای تمام مریض های سرطان با وجود که اولتراساوند سکن اگر نشان بده که عقدات لنفاوی در قسمت آرم پتشان یا در قسمت زیر بغلشان مصابه است یا نیست، دو نوع عملیات برای زود داریم که عملیاتش یکش تنها یکی یا دو دوره عقده لنفاوی برداشته میشه و باز بود از او باز همی ماینه میشه. اگر سرطان داشته باشه باز عملیات های پیشتر ضرورت داره، اگر سرطان نداشته باشه نمو اکتفا میکنه که یک تا دو وقتی لنفاوی برداشته شود. در افغانستان متاسف موقعی که دکتر سفتلی گفت این همی امکانات وجود نداره، تمام مریضا مستکتومی میشه و اکثر اکسلریتد کلیرنس میشه. این باز بعد از اینکه مثلا عملیات از جور میشه از مرض سرطان عواقب بسیار خراب بعدی را داره که لیمفودیما را به وجود میاره و ای تا آخر عمر مریض رنج میده. در مقصدی که گفتیم بسیار خلاصه براتون میگم، تمام امکانات مستکتومی نظر به ایست که مریض چی میخواه، ولی ما بهتر کوشش میکنیم که امی مستکتومی یعنی از بین کشیدن تمام سینه را از 30% کمتر بسازیم و تمام مریضایی که برای مستکتومی هم میرن باز اینا ریکانسترکشن هم میشن، یعنی دوباره برشان سینه ها ساخته میشه یا از وجود خودشان تیشو گرفته میشه یا ای که امرای امپلانت در از اونا دوباره باز ما سینه جور میکنیم.
کور و دندیر مندن زهیل منیم چه یه ورز لکتر لگه ده قصه امکانات پا افغانستان که هم که دومره امکانات نوی دومره پر مختق نوی پده تپ برخه که لکتر لگه نیمایی هم کوی نو افغانان به دارام سا وقلی. میرمن فضلی تاستو بیرتر اگر زمه ده سینه سرطان چه وقت ده مرگ لامل کیگی او ده مرگ فیصدی تومره ده زکه ما چه تومره کسونه لی دلی دی تداوی شوی دی او تداوی نو روست اغا انسان نارمال جون کوی ده مرگ خطر پا که تومره ده او ده مرگ خطر چه وقت پیدا کیگی؟
د سینه سرطان مریضان د مرګ خطر خود مخکې د عملیات نه چې کوم معاینات دی مریضان ته کوو جین معاینات کوو چې وګورو د دې ریکرنس ریت څومره ده، یعنی دوباره برگشت څومره ده. او بل د سرطان د سټیج پورې مربوطه ده، مثلا اول سټیج کې مریض راشي د مریض عملیات چې د مشکل مکمل حل کیږي، دویم دریم سټیج کې مریض راشي بیا د دې ریکرنس ریت یا دوباره او چانس دی ده. زیاتره مریضان وروسته د 15 کال نه یا 10 کال نه وروسته دوباره اوت کوي او مریض له منځه وړي متاسفانه.
کور ودان او کچیر تا کما مور داغ سرطان ولری چه توسیه ور تا پکار دی؟ زین وقت پا افغانستان که داغ پر لپسی ماشومان هم راولل کیگی دا ماشوم راولل تون را توسیه کیگی او داغ سی حالاتو که چی مور دی سینه سرطان ولری یا در ملن روانوی د ماشوم په کې د کول آیا خ نظر دی؟ زکه تر ټولو مخکې ډاکټر سمویل چې لمړیتوب د همدې ډاکټر د همدې ناروغ صحت ته دی، که دغسې حالات کې مثلا ماشوم دنیا ته راځي چې دا ورته مثلا شیدې نسي ورکولی او یا که مثلا کومه مور دغه سرطان ناروغي ولري آیا ماشوم ته شیدې ورکي ورنه کي؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې هغه چا ته راجع کیږي که د سرطان ناروغي ولري. څه وایې په دې برخه کې میرمن فضلي؟
لکه څنګه چې ډاکټر صاحب حمیده جان مخکې وویل چې د مریض ژوند موږ ته د هر څه لومړیتوب لري، مثلا کوم ښځه مثلا سرطان ولري دې ته موږ توصیه کوو چې تعامل مه اخله، ځکه عمل اخیستو د دې سبب کیږي چې کوم ټارګټ تراپي یا کیموتراپي چې موږ مریض ته کوو دا ماشوم کم ضرر لري او د ماشوم د له منځه وړلو حتی د اب نورمالیتی کیږي. په دې خاطر موږ توصیه کوو هغه مویندې ته چې دوی سرطان لري خصوصا سرطان سینه دوی باید ماشوم په خېټه ونه لري. ځینې سرطانونه ده چې دوی هورمونونه یا رسترونه پازیټیو ده، مثلا عمل په وخت کې د دوی هورمون سویه جیږي، بیا هورمون سویه چې جیږي دا سرطان د سرعت د پیشرفت سبب کیږي. په دې خاطر هغه مایندې چې سرطان لري دوی کوشش وکړي حمل ونه اخلي، او هغه مایندې چې دوی حمل لري بیا دوی ته داسې یو ټارګټ تراپي کیږي چې ماشوم ته لږ ضرر ولري. که کوم مایندې مثلا حمل لري او هغه حمل د سرطان د پیشرفت سبب کیږي، بیا موږ عموما دوی ته توصیه کوو چې دوی حمل باید خاتمه ورکړي، ځکه د دې صحت مهمتر ده د دې ماشوم په نسبت. او کوم مایندې چې سرطان لري او ماشوم هم لري چې دیتا برست فیدینګ وکړي، دیتا برست فیدینګ نقص نه لري، کولی شي د بل سینه نه ورته برست فیدینګ وکړي.
او هغه سینه کې چې ناروغي ده هغه ته شاید نارمل شیدې هم نه وي او ماشوم ته هم نه توصیه کیږي چې لږه شیدې نه شیدې
وي. سینه کې چې ناروغي ده دا خود درد هم لري او کېدای شي شیدې مون لري، په دې خاطر هغه سینه نه دی توصیه نه کوي چې شیدې ورکړي ماشوم ته.
بله. او د واکسین په برخه کې هم زیاتونه کوم، د درملو په برخه کې په افغانستان کې پرمختګ څومره دی؟ آیا واکسین تر اوسه شاید نه وي راوتلی د مخنیوي لپاره؟ او دارو درمل چې دي آیا پیدا کیږي نه پیدا کیږي په افغانستان کې؟ او که پیدا کیږي ارزانه دي قیمت دي؟
خوشبختانه مونږ په افغانستان کې واکسین لرو، هورمون تراپی هم لرو، تارګټ تراپی هم لرو، او یو شی چې نه لرو هغه رادی تراپی ده، چې رادی تراپی لپاره مونږ بهر ته بیا مریضان لیږو. او بل د مخنیوي په خاطر متاسفانه مونږ دلته د کوم جینونه چې مخکې د مخکې کوم خلک چې داسې پازیټیو فیملی ستوري لري هغوی په فامیل کې د کوم مریض ده چې سرطان لري، چې مونږ دا جین تعین کړو چې دوی آینده کې سرطان مبتلا کیږي کنه، مونږ هغه معاینات افغانستان کې نه لرو. بیا متاسفانه پاکستان کې داسې پرمختللی ځای نشته چې مریض ولیږو چې داسې تست شي. د مخنیوي لپاره متاسفانه افغانستان کې مونږ نه لرو.
کور ودان، او دارو درمل چې کله تجویز کوي د همدې سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره دا بیا ارزانه دي لکه نور دارو درمل غوندي او کنه دا یو څه ځانګړي دي او قیمت تمامېږي؟
دوی چې کوم واکسین راوړي یا دوا راوړي د کمپنۍ نظر فرق کوي. مثلا د پاکستان نه راوړي، ترکیه نه راوړي، ایران نه راوړي او بل هندستان نه راوړي. د هر مملکت له نظر د دې قیمت هم فرق کوي. قیمت واکسین هم شته، دوا شته، ارزان هم شته. مریضان عموما د خپل اقتصاد له نظر انتخاب کوي چې کوم واکسین وختي مدت کنه.
خا کور ودان ډاکټر صاحب فضلی سلامت اوسې مننه. ډاکټر صاحب حمیدی، تاسو تر اگرزو څه سپارښتنه کوي په مجموع کې څه کول پکار دي؟ لکم سن باید یو انجلۍ یا یو میرمن ځان سره دا فکر وکړي چې دغه اقدامات به تر سره کی تر څو په احتمالي ډول په دغه ناروغي باندې اخته نشي. لکم سن لکم عمر نه باید ونجلی ځان ته متوجه سي، خصوصا د سینې سرطان د مخنیوي په برخه کې. او څه سپارښتنه کوي نجونو ته، میرمنو ته، د افغانستان میندو خویندو ته چې د اوس موږ تاسو غږ اوري یا زموږ تاسو د خبرونه وروسته په ټولنیزو رسنیو باندې ګوري، څه سپارښتنه ورته کوي؟ څه وشي چې یو میرمن د ژوند په اوږدو کې د سینې په سرطان اخته نشي او که اخته شي ژر تر ژره درملنه وشي؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. تمام خانم ها یا دخترهای جوان از سن بلوغ با مجردی که به حساب سینه هایشان تشکیل میشه یا در سن اکثرا سن 10 تا 14 سال است که اکثر خانم ها یا دخترهای جوان سینه هایشان به بلوغت میرسه یا کلان میشه، اینو همیشه باید خودشان خود معاینه کنه. در اینجا هم ما هم برای مریضای خودمی توصیه را میکنیم که از دکتر، نرس و هر کسی دیگه که شما خودتان امرای سینه هایتان بلد می باشین اگر شما خودتان خود معاینه کنین. فقط هر خانم و به مجردی که به حساب یک خانم جوان یا دختر جوان سینه هایشان کلان میشه یا سینه پیدا میکنن، در ضمن از اینا عادت ماوار میشن. روز پنجم عادت ماوار بهترین وقت است که اینا هر ماه خود را معاینه کنن. چه قسم معاینه کنن؟ امرای دستای خود، از سینه خود معاینه کنن، قسمت های بالاتر از سینه خود، زیرای بغل خود معاینه کنن. این بسیار زیاد رول داره. اگر یک خانم یا یک دختر خانم جوان خود معاینه کنن، باور کنن که اینقدر امرای سینه خود بلد میباشه که حتی اگر پیش دکتر بره، دکتر هم نمیتونه او را قدر به زودی تشخیص کنه. و چی مانا؟ مثلا یک دختر خانم جوان یا یک خانم خود هر ما معاینه میکنه، مثلا سینش برش معلوم است نقدر این قسمتش سخت بود پیش از مریضی، این قسم بود بعد از مریضی، این رقم است و میبینه که یک سختی یا یک تغییری در اون به وجود آمده، یا این که مثلا نوک سینهش تغییر کرده در جایش نیست یا داخل رفته، یا این که کج شده به یک طرف کج شده، یا این که از نوک سینهش به شکل یک قسم چه قسم میگن سرخ شده و سوزش پیدا کرده. این هم یک نوع مرض سرطان سینه است که به نام پجت دیزیز یاد میشه و این بسیار مهم است که ما این را تشخیص کنیم از مرضای جلدی. یعنی هر نوع تغییری که در سینه های خود میبینن این را باید اطلاع بدن به هر دکتری که میشه. و مهمتر از همه ایست که دکترهای ما باید بفهمن اگر خود سینه نمیتونن این را بفهمن، لطفا مریضا را به دکترهای ما مراقبه بتن بگن اوکی ما اینه قدری در کامم و اینه قباد منم دکتر مخصوص مراقبه کتر کنه. یعنی خود مریض یا خود خانم اولین کسی که میتانه تغییرات دستینی خود درک کنه، بسید خود ما اینه میتانه و امروی اینمی سینی خود بلده. یعنی خودترین تغییری که در میتانه خودش او میتانه که تغییر بتن در بس.
کور ودان ډاکټر صاحب حمیدی سلامت اوسې. ډاکټر صاحب فضلی، ساسو د پای خبرې هم او څه سپارښتنه کوي د افغانستان خويندو او خويندو مایندو او د غرض میرمنو ته؟
لکه څنګه ډاکټر صاحب حمیده جان ویل، دوی خپل ځان خپل ماینه وکړي، ځکه د سرسینه لري چې شپونه ته لاړ شي یا څوک نه وړي شپونه ته، دا بهتره دی دوی خپل ځان ماینه کړي چې کوم کتله په سینې په لاس راغی یا په جلد کې تغییرات راغلی یا کوم افرازات د سینې نه درلود، دوی تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ښه خبره ده، ځکه د اول مرحله کې تشخیص شي او تداوي شي. او بل دوی کوشش وکړي چې دا میډیا نه دی غلط استفاده ونه کړي، د دې کوم موضوعات چې د دې ساعت لپاره مفید دي دغه په اړه معلومات واخلي او خپل پوهاوی پورته کړي چې زر تر زره هر مرض باندې مبتلا کیږي هغه پوه شي چې زه ناروغ یم او ډاکټر ته مراجعه وکړي.
کور ودان سلامات اوسئ. ډیره ډیره مننه درنو ډاکټر صاحبانو. یو ځل بیا په لندن کې د سینې سرطان د جراحي له متخصص لیلما حمیدی او کابل کې د سینې سرطان له بلې متخصص ډاکټر فرشتې فضلی نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو. له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او دا خبرونه مو له موږ سره یو ځای واورېده.
دهجران توری کری دی خدا یا خیر تول غم و نرائی پسی دی خدا یا خیر چر تلال شما مچتا د امید لمڑی ری خدا سب تیگی خدایا دا پسی اگ دیگی غمون دیا زیم پلپ لپ اخکی میں پمک باند بہیگی غمون دیا زیم داشپن سب تیگی خدایا دا پسی اگ دیگی غمون دیا زیم پلپ لپ اخکی میں پمک باند بہیگی غمون دیا زیم غمون دیا زیم عجب زندگی دا زتل خور پسریم تر پتریم اندیخ می دی عجب زندگی دا بخو کے می بیڑی دی منزل نال رکی گی غم ندی او سیم لپ لپ اخکی میں پمک باند بہیگی غم ندی او زیم داش پن سبا کی گی خدا یدا پسی اگ دیگی غم ندی او زیم پلپ لپ اخکی میں پمک باند بہیگی غم ندی او زیم غم ندی او زیم آواز پر جڑام خبروں نیم پات دا اللہ پدی جہان کی آواز پر جڑام هټو کې می اوچیږي د تن فخې ویل کېږي غمون دې ازیم لپ لپ اوخه می په مخ باندې بهيږي غمون دې ازیم اشپن سبا کیگی خدایا لا پسی اگ دیگی غمون دی ازیم پلپو لپو اخکی میں پمخ باندی بہیگی غمون دی ازیم غمون دی ازیم